پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو سه اجمل احمد له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې نن په کابل کې یو شمېر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې ځینو غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. خو مخکې له دې چې ریپورټونو ته ورشو، په مکړې د دې سات خبرونو ته ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې، د کابل امنیه قمندانۍ په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتیري ښودلي دي. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې، د اټومي بمونو لپاره د سوند مواد تولید دوام ورکوي. بشپړه خبرونه، د کابل امنیه قومندانی وایي په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتیري دي. د کابل د امنیه قومندانی ویاند حشمت سانکزي په دغه حمله کې د اوښتو تلفاتو په اړه چې نن سهار وختي د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې وسوه وویل:
نن سهار شاوخوا 15 بجې د کابل ښار پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې کله چې د ملي امنیت سرتیرو کاروان تېرېده، زمرګ بریدګر برید پرې کوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. پیښه د څلور په حال کې ده، تر اوسه پورې دقیقه مشخصه نه ده چې مرجوب له ولسي کسانو ته اوښتې ده او که نظامي جزئیات وروسته سره شریک.
وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت اخیستی دی. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو او د یوه د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قومندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ په کورنګل سیمه کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له پرون سهار راهیسې عملیات پیل کړي رسیدلی دي. دهقان وایي په روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د مخالفینو په ډزو کې یوه ماشومه ټپي شوې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج سوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې سوي دي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویټرز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکړی چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو په ورته کسانو کې د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي، 113 څوکۍ خپلې کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند چې مشري اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي، تیره شپه له مخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني، ځکه په هغو کې د ده په وینا پراخه درغلي سوې ده. د راپور له مخې د نواز شریف نون ګوند د لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان 68 څوکۍ او پیپلز ګوند هم 30 څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسامبلۍ 324 څوکۍ لري چې 68 یې د ښځو او 10 یې د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې وې، د اټومي بمونو لپاره د سون د موادو تولید ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو چې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکې د کمیټې په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخامخ و، دا ومنله چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تر اوسه د خپلې هغې ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د جون د 12مې په کتنه کې کړی وه. خو پومپیو دا هم وویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د زغم ډیپلوماسي پرمختګ کوي، خو دی به پرې نږدې چې هغه له نتیجې پرته پای ته ورسیږي. وروسته له هغه چې په یمن کې د ایران ملاتړ روسي غیانو د خوا د تیلو لیږدونکو پر دوو لویو کشتیو یو حمله وسو سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د سره سمندرګي د تنګې له لارې د تیلو انتقال د موقت وخت لپاره ودروي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی په یو بیان کې وویل چې حوثي اغیانو پر دغو کشتیو چې هر یوې 2 میلیونه بیلره تیل لیږدول حمله وکړه چې یوې ته یې لږ څه زیان رسېدلی. هغه وویل که د راکټي حملې په ترڅ کې تیل لیک سوي وي چاپیریال ته به ډیر زیان ورسوي. او په پیکینګ کې د امریکا د سفارت مخې ته د چاودنې راپور ورکړل شوی دی. پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو د سفارت مخې ته ولاړ د پولیسو یو موټر ښکاروي چې شاوخوا یې دود دی. د چین د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د راپور له مخې یوې ښځې غوښتل ځان وسوځي. راپور وایي چې پولیسو دا ښځه نیولې ده. د ګلوبل ټایمز راپور د چاودنې په اړه معلومات نه دی ورکړي. په چین کې د امریکا د سفارت لخوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا زده راډیو نو اوریدل. ملالی بشیر در توڑان دکړل. دوستان وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پوخانی او وسنۍ چارواکو د ولسی جرګې ځینې غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د جوړېدو اعلان وکړ. دا ټلواله څوک دي، څه غواړي؟ په دې اړه به له کابل ریپورت ولرو. ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس ته تللی دی او هلته یې د قلعینو د برېښنا سب سټیشن پرانیستی دی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. همدارنګه به مو پکتیا ته د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت رئیس په ګډون د یو هیئت له سفره خبر کړو چې د افغانستان د دفاع وزیر ویل ډیر زر خید حکومت لخوا د وسلوالو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي.
ان قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
د پاکستان د پارلماني انتخاباتو نتایج را روان دي او نوی خبرې پکې زیاتېږي. په دې اړه به تاسو ته تازه حال وړاندې کړو. تر اوسه پورې له ریپورټونو داسې ښکاري چې د تحریک انصاف د عمران خان په نوم په مشرۍ ګوند په رایو کې او په ګټونکو کې تر نورو مخکښ دی. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم لرو، له موږ سره واوسئ. یو کلی زر غږونه او ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. د خبرونې لومړی ریپورت ترازو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او وسنیو چارواکو او د ولسی جرګې غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم باندې یو سیاسي ډله اعلان کړه. دا چې دا ډله څوک دي، څه غواړي؟ حدیث پردیس د دوی د نننۍ غونډه تعقیب کړې. هم د اوس سره د کابل په سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس به خبرونې ته ستړی مشي، لتا به واورو چې په دغه نوي ائتلاف کې څوک شامل دي او څه غواړي.
مننه ان صاحب، سلامونه. نن لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته درلوده، د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي، د ولسی جرګې غړي او د اوسنی حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ګډون یو شمیر چارواکي په کابل کې دوی سره راټول شوي وو او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د دغه ائتلاف موجودیت اعلان کړ. تر اوسه پورې چې د غونډه روانه ده، درې ویناوالو خبرې کړې دي. د غونډې په پیل کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون خبرې وکړې او د ویل چې دغه ائتلاف په دې هدف رامنځته شوی چې د ده په خبره په افغانستان کې اوسنی ناسم وضعیت د دې لپاره حل لارې عمومي، او همداراز د انتقاد وکړ چې حکومت هم په یو شمېر مواردو کې د ده په خبره خود کامیګي کوي او دوی ته البته سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو ته درناوی نه لري، نو دوی ځکه راټول شوي دي. ورپسې د بلخ پخوانی پخوانی ولی عطا محمد نور خبرې وکړي. د خاغلی نور خبرې یو څه تند وي. د پدریو مهمو مسلو تمرکز درلود. لومړی مسله دا و چې د ویل کو وضعیت همداسې دوام کوي او حکومت له سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو سره مشورې ته نه کینی او یا د دوی صلاح د چارو په سمون کې نه غواړي، نو وضعیت به بیا داسې یو حالت ته رسیږي چې بیا به سمول اسانه کار نه وي. خه ده چې په دې برخه کې د خاغلی نور د خبرې او برخلا اوریدونکو سره واورو.
تا چند روز دیگه نخبه ها و کارشناسا جمع میشن، خطوط تاسیسی رو اعلام میکنن. بعد از این ائتلاف نماینده هایش با ائتلاف حراست و ثبات بحث میکنن، با تیم جناب کرزای صاحب شخصیت ملی افغانستان و با طرف ها و تیم های مختلف دیگه که حضور دارن، با اعضای سیاسی قدرتمند دیگه که حضور ندارن، با اینا بحث میکنن، با یک طرح واحد، با یک فکر واحد، با یک دید واحد، بعد با در آخر با یک تکت واحد با میدان خواهد برآمدن.
آن صاحب د خاغلی نور بلنی وکه دا و چې د خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما چې د ویل تروسه پوری مونږ چارې ارزیابي کړې دي، دوی هم طرف نیولای د انتخاباتو په مسله کې او غږ وکړ چې نړیواله ټولنه او په خاص توګه د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې خپل مسولیت ترسره کړي او د دوی اواز واوري. ورپسې د جاري اسد دوی مرستیال هم خبرې وکړي. خاغلی حقیق خبرې تر ډیره د ولسمشر هغه وروستي انتقاد ته چې په سیاسي حزاب وي کړی وو هغې ته متمرکز وي، او د ویل چې سیاسي حزاب په افغانستان کې په دې څلورو لسیزو کې وو او د ده په خبره په دې تیرو ولسو کلونو کې پیسې مصرف شوې چې سیاسي احزاب دوی لمنځ یا د دوی موجودیت او د تر سوال لاندې راشي. خو دوی ویل چې د ګڼو پیسو له مصرفېدو سره سره بیا هم دوی موجود دي او د افغانستان د وضعیت د بهبود لپاره خپل پروګرامونه لري، او دغه ائتلاف چې اوس اعلان کړی په دغه چوکاټ کې به دوی خپلې چارې مختوړي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه. دوستانو، حدیث پردي سوچې له کابل د هغه ائتلاف ته جوړېدو او پر حکومت د انتقادونو حال راکړ چې د حکومت پخانی او یو شمیر وسنی چارواکي پکې شامل دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال محمد محقق د دې ائتلاف له مخکښو غړو نه دي. دا چې د حکومت په ځانګړې توګه د ملي یووالي د حکومت چارواکي د دوی د انتقادونو په اړه څه وایي، زموږ په راتلونکو خبرونو کې به هڅه وکړو چې د هغوی عکس العمل مو راواخلو. اوس هم کابل کې له بل همکار سره تماس نیسو، اجمل تورمان سره چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې د خبرې کوو. له ده به دا واورو چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس ته تللی او ویل کېږي چې دغلته یې د برېښنا د یو سب سټیشن پرانیسته کړې ده. تورمان صاحب، تاسو د ولسمشر د سفر په اړه بادغیس ته جزئیات راسه ووایي.
بله ان سپ تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بادغیس ته رسیدلی دی او هلته په رسیدو سره سم یې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا سب سټیشن پرانیستلو. راپورونه داسې دي چې ولسمشر غنی به د دوه ورځو لپاره په بادغیس کې وي. د بادغیس د والی ویان خاغلی جمشید شهابی هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر په دغه دوه ورځو کې په بادغیس کې د ځوانانو لبیلابیل ډلو له علماو او دغه شان له امنیتي چارواکو سره وګوري. د یادونه ده چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا تړونه تکال وړاندې د سانیر په نوم له یو ایراني شرکت سره و چې د خراب امنیتي وضعیت او د بودیجې د نشټوالي له امله یې کار وځنډید. اوس دغه سټیشن پرانسلو سره به د بادغیس مرکز قلینو او د یاد ولایت د یو شمیر ولسوالیو ګڼ شمیر اوسیدونکي له برېښنا برخمن شي. افغان ولسمشر داوس په یو غونډه کې د خبريالانو سره د ازادي رادیو په راتلونکو خبري سرویسونو کې به لباتغیس څخه د ازادي رادیو خبريال په دې اړه بشپړ جزئیات لوریدونکو سره شریکي. بل انسر
ډیر سیاته مننه دوستانو. اجمل تورمان و چې بادغیس ته د ولسمشر د سفر له تفصيلات خبر کړو. تاسو موږ غل ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځني صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستان اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې خان محمد سیند دروري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماخام په عربي متحده اماراتو کې لمشتو سوداګرو او پانګوالو سره د ارګ په ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ نه په یوې خبرو شوې اعلامیه کې ویل شوې چې یو افغان پانګوال آمادګي ښودلې چې د برېښنا، طبي داروګانو او غیر الکولي مشروباتو د تولیدولو، د نقلي وسایطو د تمځایونو، تفریحي پارکونو او ترمینلونو د جوړولو په برخو کې به پانګې واچوي. اعلامیه وایي ښاغلی غنی دغو سوداګرو ته ویلي چې د صنعتي پارکونو د جوړولو، د برېښنا د تولید او داسې نورو برخو کې به له پانګوالو سره د ځمکو مرسته وشي او نورې اسانتیاوې به هم ورته برابرې شي. په اعلامیه کې د ښاغلي غني له قوله ویل شوي چې اوس د هېواد 9 ولایتونو ته برېښنا رسېدلې او تر راتلونکو 2 کلونو پورې به ټول ولایتونه له برېښنا نه ګټه واخلي. د انګورو او میوې د پروسس د فابریکې د جوړولو چارې بشپړې او په پام کې ده چې د پروسس د دستګاه له نصبولو وروسته فعالیت پیل کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه فابریکه د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې پرته ده چې د بوستان سبز د کرنې او مالدارۍ شرکت پکې د میلیونونو ډالرو مرسته کړې او د کرنې او مالدارۍ وزارت ورسره د کار اف د پروګرام له لارې تخنیکي مرستې کړې دي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو له مخې د انګورو او میوې د پروسس دغه فابریکا په یو ساعت کې د 100 میټریکو ټنو د پروسس او په جزونو د 15 میټریکو ټنو د تبدیلولو ظرفیت لري. د دغه فابریکې له فعالیدو سره به 300 کسانو ته د کار زمینې برابرې شي. نن د کابل ښار په سرای شاهزاده کې بهرني اسعار له افغانۍ سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 60 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 70 پوله، د اماراتو یو درهم 19 افغانۍ 70 پوله، زر هندۍ روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار 1550 افغانۍ. او نن د کابل ښار په مارکیټونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي غوړو یو بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوي بوجۍ 1600 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ او یو لیتر پټرول 1550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل 1050 افغانۍ. دا ول ازادي رادیو نه د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
دوستانو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو واوریدل. ټاکل شوې ده چې نن په پاکستان کې د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې څرګند شي. د پاکستان په 20 کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکی حکومت خپل قانوني دوره بشپړوي او سیاسي واکمنۍ به د عمومي انتخاباتو لارې بل ملکی حکومت ته سپاري. دا مشال راډیو ایډیټر او زموږ همکار داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. د انتخابات له نږدې څاري او په تازه جزئیاتو هم خبر دی. خټک صاحب، مخکې له دینه چې د انتخاباتو په اړه وړاندې بحث وکړو، دا راته ووایه چې د انتخاباتو نتایج، لومړني نتایج څه څرګندوي؟
مننه ان صاحب، کډیر لنډ درته ویم نو د انتخاباتو نتایج دا څرګندوي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په وړاندې روان دی او کم چې تمه کیږي تر اوسه پورې د دې شمیر تر 100 پورې رسیدلی شي. بیا ورپسې د نواز شریف ګوند دی او هغه هم ویل کیږي چې خواوشا او یاو پورې 100 دی تر لاسه کوي شي. او بیا ورپسې پیپلز ګوند دی چې دغه د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو ګوند دی، اوس یې زوی مخې ته راغلی، هغه هم څه شاوخوا 50 پورې 100. خو اوس نتایج لاره روان دي.
د نتایجو په اعلان کې یو لنډ غوندې ځن راغلی و چې د پاکستان د ټاکنو کمیسون ویلي وو څه تخنیکي ستونزه لري او دې هم یو ډول انتقادونه راپورته کړي وو. دا موضوع ختمه شو؟
نه انتقادونه اوس هم شته. اولنې انتقاد د ام کیو ایم ګوند له خوا راغلی او متحده قومي موومنټ چې په کراچۍ کې هغې ته د هندوستاني ماجرو ګوند ویلی شي، یعنی دا هغه کسانو چې د پاکستان د جوړېدو په وخت له هندوستانه راغلي او دوی ته هلته ماجر ویلی شي. بیا دویم انتقاد چې راغی هغه یو بل د ماجرو ګوندو هغه پاک سرزمین پارټي وه د هغې له خوا راغی. دریم انتقاد بیا راغی د شهباز شریف له خوا او هغه بیا په میډیا کې ډېر زیات خلکو ته ځای ورکړ ځکه چې شهباز شریف لوی ګوند دی. او بیا د هغې پس د متحده مجلس عمل کوم چې د دینی جماعتونو ګوندې د مولانا فضل الرحمن لخوا انتقاد راغی. اوس اوس اطلاع دام روان دي چې عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې دی هم د دې انتخاباتو په اړه پوښتنې لري. نو زما په فکر انتقادونه تقریبا را روان دي. پیپلز ګوند هم انتقاد کړو او د شپې د دې مشرانو پریس کانفرنس کړو په کراچۍ کې او هغه هم انتقادونه کړو.
خټک سے پته سیال کی چې د پاکستان انتخاباتو تر پایل مخ کې د مسلم لیگ نون ګوند له فشارونو سره مخ وو او دوی په هغه وخت کې هم ویل چې دوی ته هغه موقع چې باید د انتخاباتو مخ کې ورکړل شوی وای نه ورکول کیږي. اوس یې نتایج هم داسې شو د شهباز شریف له قوله ما چېرته ولوستل چې هغه ویلي دي چې دوی به د دې انتخاباتو نتایج ونه مني. تاسو دغه ګوندونه د تحریک انصاف له بریا وروسته څه ډول ارزوئ چې دوی به کومه لاره خپله کړي، بالاخره به نتایج تسلیم کړي او کنه له انتخاباتو نه وروسته یو کړکیچ به رامنځته شي؟
په سر کې باید ووایم چې اوس ډېر وختي دی. نن اول ورځ دا پرون انتخابات شوی دي. بیا د پاکستان د سیاسي نظام داسې دی چې په دې کې اړې ګړې هم موجود وي خو په دې کې هر وخت دا ویل شي چې جوړجاړې هم راتلی شي. نو سیاسي ګوندونه کوم دا هم وایي چې سیاسي ګوندونه ډېر ښه نه دي خو سیاسي ګوندونه ښه مضبوط دي او سیاست هم ډېر په طریقه د کولو چل دي ته ورزي داسې مشران شته. نو دا اینې ممکنه ده چې یا خو دغه کوم ګوندونه چې انتقادونه لري دی په خپلو کې رايوزي شي او دی ظاهر ده چې د عمران خان ګوند په وړاندې روان دي نو د اغي په ضد باندې دی رايوزي شي ځکه عمران خان ګوند وایي چې مونږ نتایج مونږ منو سچ راغلي دا ټیک دي. یو خبره ده. دویمه خبره ده چې ممکنه ده چې کوم وړي پټي دي هغه هم د عمران خان د ګوند سره شامل شي، یعنی د اغي سره اتحادو کې په پارلیمان کې هغه به د عمران خان د حکومت برخه جوړ شي. او کوم ګوندونه چې بیا انتقاد لري لکه هغه مسلم لیگ نون دی نو هغه به بیا ځان ته پاتې شي. نو په دې صورت کې یعنی مختلف صورتونه جوړېدې شي.
د عمران خان د بریا تاسو ساټ کل کوي یا د به مجبور شي چې اعترافي حکومت جوړ کړي او کنه دومره څوکۍ به وګټي چې د خپل سره حکومت جوړ کړی شي؟
تر اوسه پورې چې کوم نتایج را روان دي د هغه د خیج د به سنس خلک وړي وړ ګوندونه او کم چې آزاد امیدواران وته مونږ وایو، یعنی کاندیدان چې وته مونږ وایو آزاد، اغي ممکنه ده چې ځان سره شامل کی. د دې ترڅنګ د قبایلو نه چې کم کسان منتخب شوی دي ممکنه ده چې د اغي نس خلک د ګون سره یو ځای شي. د پنجاب نه آزاد امیدواران ډیر راغلي دي، ممکنه ده چې اغي ور سره یو ځای شي. لدی بغیر ک پیپلز پارټي د عمران خان سره نه شاملېږي په حکومت کې او پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون سره لاس یو کوي، نو بیا د عمران خان په یو سر باندې یعنی په یوازې ځان باندې د عمران خان ګوند د دغو دواړو ګوندونو مقابله کول به تګرانی. نو که پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون یو ځای کیږي نو عمران خان ته به دا پکار وی چې د نور ګوندونو ځان سره یو ځای کی او په مخې بوزي. خو اوس هم د عمران خان چونکو ویلي دي چې د پیپلز پارټي سره اتحاد نکوم، مولانا فضل الرحمن سره دا جوړ ناراضي، ام کیو ایم سره اختلافات پاتې شوی دي، نو دا به قتل کیږي. خو یو خبره باید او لنډه یو کم چې عمران خان تیرې تجربه دا خی چې د وزیر اعظم جوړې دو د پاره ممکنه ده چې د هر چا سره چوي خو د ور سره اتحاد وکړي.
دا راته وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشانو ډیره هیله لرله چې په دې انتخاباتو کې به له یوې دورې ناکامۍ وروسته ډیرې څوکۍ وګټي او لږ تر لږه په سرحد کې به وبخې په خیبر پختونخوا کې به دوی د حکومت جوړولو ته ورسیږي. د دوی نتایج هم داسې ډیر ښه نه ښکاري. دې له څه دي
نتایج تقریبا که تاسو وګورئ نو د کم چې واړه سیاسي ګوندونه دي نو د اغي زیاتره مشران چې دي اغه د پښتونخوا نه دي. زه به تاسو ته نمونه واخلم. عوامي نېشنل ګوند دی، اسفندیار ولی خان دی، قومي وطن پارټي د آفتاب شیرپاو دی، جماعت اسلامی دا سراج الحق دے، متحدہ مجلس عمل دے، مولانا فضل الرحمان دے، او تر اوسه پورې چې کومې نتایج مونږ ګورو هغه دغه ټول مشران چې دي دا پاتې راغلي دي. نو تاسو د عوامي نېشنل ګوند خبره وکړه. عوامي نېشنل ګوند لکه د 2014 د انتخاباتو په شان که څه هم هغه سي حالات نو څنګه چې دي سره مشکل حالات مخ شوي، خو که تاسو وګورئ نو هارون بشیر بلور د پېښور په 14 کې وژل شو، او په پېښور کې داسې ده چې کله چې انتخابي مهم څوک نه چلی نو په دې اخیری ورځو کې ډېرې رائے بدلی دی شي، او عوامي نېشنل ګوند اس مهم اونه چلو. بلکې اسفندیار ولی خان ګوره د یو سیاسي مشر چې کله سیاسي ګوند مشر چې کله په میدان کې وي او هغه انتخابي مهم چلی نو هغه ګوند په مخ کې زی، ځکه خلک غواړي چې دا مشر راشي. اسفندیار ولی خان په دې ټول مهم کې زچ ماته چې سمري یو هم لوی سیاسي غونډه نه ده کړي په هیڅ یو خار کې، نو دا یو مسائل کې دی شي.
ډیره زیاته مننه داود خټک دوستانو د مشال راډیو ایډیټر داود خټک کوچی د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې. د دې ټاکنو نتایج ورو ورو را برسېره کیږي او تمه ده چې د ورځې تر پایه پورې به موږ توانی ګوتا سره د ټاکنو د کمیسون لخوا ابتدایي یا لومړني نتایج شریک کړی شو.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم بیرته افغانستان ته راسو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ډېر زر خایي د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي چې سیمه ایزې ادارې او امنیتي ځواکونه باید ورته چمتو اوسي. نوموړی د کورنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره نن ګردیز ته تللی و او هلته یې دا څرګندونې کړي. له دوی سره په دې سفر کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن او د یو شمېر هیوادونو سفیران هم ملګري وو. له پکتیا څخه نور جزئیات د اصل ځازي په رپورټ کې اورو.
دفاع وزیر خاغلی بهرامی وویل د افغانستان اسلامی جمهوری دولت په هیواد کې د سولې د تامین لپاره کلک هوډ لري. د دې هوډ تر سره کولو لپاره نړیواله ټولنه او د ولس ملاتړ لزان سره لري. نوموړی وویل موږ په دې ولایت کې پر امنیتی ځواکونو او ولس غږ کوو چې د دولت له لوري د یو بل اوربند اعلان او پلي کولو لپاره چمتووالی ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم. کدام تجربه را که از دور قبلی گرفتیم با مسابقه درس از او استفاده باید شود. نقاط مثبت از او را باید ما با خود داشته باشیم و نقاط منفی که در او مراتبه بود این دفعه باید او تکرار نشه.
بلخواته کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته اشاره وکړه. وی ویل چې سوچ نړیواله ټولنه افغان دولت او ولس په افغانستان کې د تلپاتې سولې په تامین او د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له مداخلې ډاډمن شوي نه وي، تر هغو به بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
ثبات دنیا، امنیت دنیا ضربه خورده، صدمه دیده، ونن تا زمانی که جامعه بین المللی مطمئن نشه که دیگر افغانستان خدای نخواسته پایگاه برای دشمنای صلح و امنیت جهانی و بالاخره منطقه است، تا اون زمان اینا همراه ما هستند.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په خپل خبرو کې ویل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې سوله غواړي او په دې برخه کې د افغانستان دولت د سولېز پروګرام څخه دفاع او ملاتړ کوي.
And we want you to know that the international community
تاسو ته دا یو ځل بیا وعده ورکوم چې تاسو د سولې د غوښتنې لپاره موږ حاضر یو تاسو سره مرسته وکړو او ټول بین المللي ملکونه تاسو د سولې د غوښتنې پسې ولاړ
یو. So we will support this peace process going forward.
نیکلسن زیاته کړه چې نن په دې سفر کې له ده سره د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیران راغلي او دوی د افغانستان له دولت او ولس سره د سولې په تامین او د بیا رغونې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په سویل ختیځ زون کې د ولسی جوړښتونو له مخې د سولې ولسی شورا یادونه وکړه. وی ویل د دې زون په کچه یوه شورا رامنځته شوې چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د مذاکرې له لارې سولې او دایمي اوربند لپاره کار کوي. دویل یاد شورا د خپلو هڅو په لړ کې د دولت او مخالفینو له لوري سره لیدکاته کړي او په نږدې راتلونکي کې به پایلې اعلان کړي. د پکتیا ولایتي شورا د ولس او ځوانانو په استازیتوب د بیا رغونې امنیتي ځواکونو د تشکیل د زیاتېدا او یو لړ نورې غوښتنې په لیکلي ډول راغلي پلاوي ته وسپارلې. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونې په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغه ګونه ډراما او ورپسې په لری پرتو سیمه کې د خونځو او تعلیمي مرکزونو د فعالیت پر اهمیت بحث لرو. تاسو هم په دې اړه چې تاسو په سیمه کې د الکان او جنو د وړتیا او لوړولو او سواد لپاره تعلیمي مرکزونه شته کنه او کدي څه ډول فعالیت کوي په دې شمیره سره لوسنه پیغام پرې خودلی شي 0 و 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستان اوس هم وخت په افغانستان کې